ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد باشد. مراد صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
در ازیات من از سلطان محمد سرور دوستانو د ازادی رادیو دای او ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې راپورونه اوري او دغه راس د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په ابو ظبي کې د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وکړه او دغه ټیم ته ماته ورکړه. او د روسیې اوپوزي څارونکي الوتکه له 14 عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لادرکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه بللې ده. تادامي چی اماماتو چې تېر شپه د امنیت د نړیوالې شورا غونډې ته خبرې کولې ویل
The parliamentary elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
دوی وی بل شک د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو په دریمه برخه مرکزونه به چې شمیر یې 0 تر رسیدي د امنیو له کبله تړلې وي. د مسلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. اومده پښتنه دانه چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه داده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څرنګه مدیریت کړي. تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي اماماتو ویل یو نامه به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. ولسمشر غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال کړې ده. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې قومي مشر خلیل اڅکزي د نورو په استازیتوب په بادغیس کې د ناامنیو، وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو ایلوس پاړه د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د بادغیس امنیې قومندان ویلي وړ مشپه د بندې سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د 22 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام په سیالیو کې پرون خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وګټله. پرون په ابو ظبي کې د دې مسابقې 5-28 افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سریلانکا ته په 500 اوورونو کې د 250 منډو هدف ورکړ. سریلانکا یوازې اتوانی چې 158 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي په 20 اوور کې وسوځېدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو تویل
د افغانستان لوري په توپ وهنه کې، په توپ اچونه کې او په توپ نیونه کې په درې واړو برخو کې لوبغاړو ډېرې ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړله چې د افغانستان لپاره په آسیایي جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان پر وړاندې له شکست وروسته سریلانکا د آسیا جام له مسابقو ووت. په آسیایي جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبې په ورځ په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې د پر ټولو زده کوونکو قرطاسیه وویشل شي. داود شاه سفاري پرون ازادي راډیو ته وویل د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د هلمند په ښوونځیو کې پر 20,000 زده کوونکو د قرطاسیه د ویشلو بهیر پیل کړی. د ده په خبره په هلمند کې د مستحقو زده کوونکو شمیر تر 150,000 زیات دی.
مجموع کې 20,000 زده کوونکو ته اول څخه تر درېیم ټولګي پورې کیټونه ویشل کېږي، خو دا بیا هم بسنه نه کوي ځکه یوازې په سږ کال کې موږ 10,000 زده کوونکو د جدید شمول ټارګیټ وو، خو انشاءالله موږ دا ټارګیټ ته 10,000 هم اوړي.
په هلمند کې د امنیت او عمل یو سلو درویش خونځي تړل شوی چې له عمله تر شپک سو زره ډیر ماشومان لزده کړو محروم دي. د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له څوار لسنه عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درکه شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې د الوتکه خای په خطا سره د سوریه د دافع هوا ځواک له خوا وشتل شوې وي. بلور ته د روسیې دفاع وزارت نن ویل د دوی الوتکه په همغه وخت له رادار ورکه شوه کله چې اسرایلي اف شپارس ډوله جنګي الوتکو د سوریه په لازقي ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میش د روسیې پوځ د لا درکه شوې الوتکه د مندلو عملیات پیل کړی دي. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شلو تلور شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې 14 کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نور څپو په وړاندې اندېښنه لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا حکومت په راتلونکي میلادي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 1.5 لک ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو ډلو لا دمخه په 2013 کال کې په امریکا کې د 45,000 کډوالو د منل کېدو پر مسله انتقاد کړی او دا شمیره کمه بللې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد غږ پورته کړی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په بیان کې ویلي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسی د امریکا د ملي ګټو لپاره ده او دا تګلاره به نوره نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توانمندي زیاته کړي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په وروستي کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو د نړۍ مطبوعات په کلولو او په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ثابت ورکولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په باب د افغان چارواکو د عکس العمل جزئیات هم در سره شریکو. د کډوالو رسترینونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان د پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت اغیز وکړي. سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونه تیر شپه ازادي رادیو ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې هغه سلګونه زره افغانانو ته بچي په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلی دي د پاکستان تابعیت ورکړي. سالم محمد صالح پی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فعلاً هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت په رانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنی کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلیږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یک شمې پرز نه ببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته بچي په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلی تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلی دي. د ملګرو ملتونو تازه سرویګن شي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 60 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږیدلی یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1.5 میلیون یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي طبیعت ورکړل سي. شغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
ما فکر میکنم یک قدم بسیار کلان برداشته پاکستان.
فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا لدې سره ټول ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشتي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بېکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنګټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغه افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له سفیولا ستانگزی اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
ګارډین ورسپانې د عمران خان په هغې ژمنې تمرکز کړی چې ویلی دی 1.5 میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلي چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوال اوسیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2.5 میلیونه ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژند پاڼې ورکوي. ګارډین ورسپانې د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلي چې 80% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدل، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلان برخمن شي. ورسپانې دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوی اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلي د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیاوړي کولو تورن شوي دي. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوز ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه د دغه هیواد پالیسۍ د پوز لخوا تعینېږي. یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل ورسپانې لیکلي په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د ورسپانې په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه ښه ځای نشي پیدا کولی. ورسپانه دلیل راوړي چې ټول پوهیږي چې افغان پوځیانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان پوځیان تیر باسي. د هیل ورسپانې لیکلي چې افغان پوځیان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. پوځیان باید له جغرافیا ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اورپکی ضد ډلو ګمارل یو جدي اړتیا ده. ورسپانې لیکلي د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي، څو د داعش لیکي تقویت نشي او له منځه لاړ شي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحه پر ایجاد موافقه کړې ده. رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین پرون دا موافقه په سوچی ساحلي ښار کې په کتنه کې وکړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچی کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړې چې له دغې ساحې څخه دې د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبری کانفرنس ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم شوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موږ په ځانګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنګیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجه ګیري کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصامیمو سلا سو. په سوچي کې تر پرونۍ غونډې لس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپله سرمشریزه کې ونتوانیدل د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړي ته سره ورسیږي. ادلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي. خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې له وړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې واړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره شوي دي.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه لا پوهاند رازقی نړیوال سره غږیږو.
سی دلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د تپ په نگاه کې سری کې د نوم باندې ښه ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
منو اخزي هغه مني نو په دې خاطر باندې دا وطن نو ټولین مبارک به احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه یې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د یو لسم سرود لمړی برخه واوري.
زای زای غره کې جېړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګ دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکی، انسان پیژندونکی، تاریخ لیکونکی، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي.
هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده په 1903 مریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت په وړو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننی رادیوی مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې ل مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څیړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خود مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزی لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغیزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغیزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنی مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسو ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت داما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 1500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست داما کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته له بیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولی کمه امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوره.
د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو لیکوالو ګډون کړی وو. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانی ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې وو. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
اوریدون کی تا خوند ور بخی او یا فکر ور کرو کو دیمو شانو کی یو شای دی شیر نہ مونگا کلا مون شیر او کلا چی مونگا ور چی دی زڑا سر از غمی بد رقم تا تان دے کلا کلا دی سڑی زڑا تان دی دیر تان کو سنے جرے کو دیر وقت نو کلا چی دغه دور شیر سای زان سرا لولی یا یاوری سړی زان کی بوری
د پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعره او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام پر ګډ همکاری جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګری فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خب وہی گما چھنا رات رسی گہ خدا زنہ نہ دے قسم دے کمنی ہتا دمرا چھو شبد ہیر کا خویا ہم فزان خواہی کون لگیا انسان ہغس سموم چھتے وائے.
مشاعرې تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم غني. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کیږي.
دا رقم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره پایده ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ لمانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشحالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی کې شاندار رقم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندي شي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغه کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل عصر د یو نابغه عالم په توګه په دیارلس ژبو رواني خبرې او لیک کولی شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنې کړي یو سلو پنځه نوي علمي آثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا دیارلس کاله څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندي یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د کوری نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه او ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له د 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړ او دا وختونه مشخص
مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په زمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ایښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یونانی فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې وه، او رسربلی ساحه هم پراخېده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وڅېړل. عمده خبره دا وه چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکر و که یهودی فکر و که هندی فکر و که چینایی فکر و دی ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې په رشته به کې، په کیمیا کې هم زیات اثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زیر د دریو نمونه سره آشنا کېدی شي. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و، په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ودمي مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتري، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مونږ مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویل دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کولی یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه؟ متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوښتې چې دي زیادتره په دری دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د ده دو ژبو سره دا استفاده شوی.
تاسې حتما د بیرونی آثار لوستي دي کنه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځانته ځانګړی سبک درلود، د کوم بل لیکوال سبک نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دې کړي چې د یو بل د اثارونه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارستو د اثارونه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې، بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و، او د دې لخوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثار وکړو، لکه ذکریا رازي میتوکو چې په طب کې دا ډېر مخه خلکو، د دوی د اثار نه مثلا دا استفاده ترې کړې ده او متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده، چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي دي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسې د بیرونی په هکله مقاله لیکلې ده، د بیرونی د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تا چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی، ته د علم د نه چیرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي. زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغه جملې نه مونږ دا چې په چپ کې دا یو مخکخ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې زه پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راضی و دغه نورو د هغوی د اسام نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، پر ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایه چې تاسې د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، پخپله دی بیرونی په ځوان کې هغه څه وستاست ډیر جالب و او مختلف ډیر فوکس په مغه وکي.
جالب زده ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي سره حتمی ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا وبا و محرقه و او بعضې نور، دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنی تاسو ته جالبه د ژوند همدا
ارس و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسې وینئ؟
متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکې ده، خدا محل په جنوبی پښتونخوا کې اوسی، هغې که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړې سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستی وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل راته وای.
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه مې کلی ته پناه راوړي، او لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، کومه کیسه مې د آشنا راوړي، او لالی له ما سره ګاونډي اوسي، لالی له ما سره ګاونډي اوسي، وایم دنیا نه مې دنیا راوړي، چې د شپکې لګوتو پریوتله، د شپونکي لګوتو پریوتله، مړه شوه شپېلې ما په کیسه راولي، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا راولي.
یوه خبره چې کېږي وایي په افغانستان کې دا خزینه شاعران چې شعر لیکي د دوی شاعري چې دا له نارینه وو سره ډېر توپیر نه کېږي، یعنی که ووایو چې احساسات یې نارینه غوندې دي که نه، یعنې هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه وو غوندې وي. تاسې څنګه دې مسئلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که نه، زموږ کورونو کې او زموږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه په ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی، او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي که نه، نو زموږ خویندې او دغه دا داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټولو په ښځو باندې عمل کېږي که نه، نو ښځې هغه مني، نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کښې، خو داسې نور ده د مینې باره کښې ودي کښې خو یو شانتې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کومه، وایمه چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زموږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه، ستا ولې داسې شاعري کړې ده، نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار هم دا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم، او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه، هغوی تر اوسه پرې دا خپل ذهن او د هغه کښې داسې دا خپل ځان نه دی
ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس نه دی که نه ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق دغه ورکولی شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حساب به وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي
اوس که یو بل شعر راته وایې
وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا غوڅ شي پکې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا ورک رانه موبایل د لاس به کیسه کې څه مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا او هیله به نور نه وایم چې تږې یم وطن پسې کله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې څکلې مې خپلې وخت هر سهار کابل ته نه ځم بیا
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه خو بس دلته زمونږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی کابل کښې خو جنګ نه شته که نه دا ټول خلک دی پکې ژوند کوي ښکلی ژوند کوي
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده یعنې کومې بدې پېښې چې په وطن کې کېږي هغه مو پکې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کې شته
خلک وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه نو مینه خو هم ژوند ته وایي که نه ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم داسې د وطن باره کښې لیکلې ده
اغلې درخواست ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي زده کړې هم نه دي کړې خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي مینې ښه هنر تخلیق کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه راشي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پرې رسوي که نه نو انسان نامه روښانه کړي رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي نو که د زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وشي ډاډه وشي که نه بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کښې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه دو به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي پښتني ټولنه د فلکلور یوه ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته دغه غر ته که له لرې وګورئ نو د یوه مار توره لیکه پکې ښکاري په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکاره وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سرې ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناست و دغه سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډېر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډېر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي څو شېبې تېرې شوې سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړې هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي شیبه بلانه و تیره چې یوه خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې سپین ګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو څو شیبې وروسته لوی مار یوه کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل تا ته خو ما له پخوانه ویلي و چې اخوند صاحب په غوسه کېږي نو بیا ولې تلې کوچنی مار ایوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو وارې کوچنی مار وباه، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګید غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لاوه یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ باړ وکړ. د راغلې ډلې یو مشر په ډیر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې له تازار شي، یو عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امیده مونږ کړې. سپینګیری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستې وویل. هغوی ټول د لوخو په ویل شوي پوزي کې ناستل. وروسته کس او بیرید او وی ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګیری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګیری له راغلو خلکو وپوښتل څنګه مو پیښه وکړه. د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو، هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ، د یو ډیر لوی عذابه مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، بابایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میخې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې مخه ونه نیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه وه تېره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، آی د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل، لینه ورک شه له دې ځایه. ښامار وویل، زه له خپله کوره نسم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شې نو زه به خیرا وکړم. خو ښامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې ښامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د ښامار په سر اور بل شو. ښامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو تر څو چې تر سیند رسیده ښامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د ښامار توره لیکه موجوده ده او د دغې سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخوند موسی بټی کوټه نومېده چې لای هم زیارت د بټی کوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخوند موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزي. شیخ محمد سالی په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر وسی.
شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول، منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمی او روحانی استغنا د دنیاوی جولانه منکاوه او همیشه د خپل شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغنی وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجري د مخه زیږېدلی وو او پر هغه وخت د ده د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولې پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنې د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلی وو چې په 1003 کال یې د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجري پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي، نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او وی ویل، ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي، نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو، نه بې عزتي. له دې روایته موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبهدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کاک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنه یې لرله چې خدای مکړه کاک یې ونه وژني. دا چې د یولسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی د څه خاموشه، لویا دخته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بړبوکۍ تاوشي، سارانی گلونه و نچوی زانتا لکشوخه دمه هست کشی اسمان تا زای زای غره که جیر گلونه زرغونه دی دکک دنگ دبرینه کلا لوڑه پو برجونوی ولار زلمی سپاهیان دی دمانهی پو یولوی تالار که ناست دی د چنار پا قامت لوڑ غنم رنگ زوان دی تر ببرو روزولان دی زگی سترگی پسو چونو کی لاهو لکه باد بان دی هر اندامی لکه دت دیوی ونی نری نخایست تیر لهر بریده د حیبت او د ابهت یا ولال غر دی تور و سترگو که رگ د سرخی خکاری پا چیرکی شوخ رم د حوسی خکاری کک ظلمه دی کک دی خکل کک پیاوڑه چه مغروره چه سرکشه چه ویاړلی د خاموش چیره شاته رازونه گن غمونه او د جوان دیر داستانونه تور و سترگو که جوان وهی موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست ظلمه دی لپخانه ملگره د بزمونو درباریان چطول لکک چخ داریگی د ساقی بخلو پیغام استوی ککتا کل تو که کل کری خوگی خبری پخندار اوڑی هومان دک جامونه نن د کک پوران د بیا ساقی ولار دی وایی یه ستر سالار از موگ مشره گرز ده هسک ده دخمنان و پرسر اوسه نن می بیاد زرنگ خار نه هما غوختی یو خوم دک لآریایی اصلی شرابو پا قلقل ده سراهی ترغاڑ راشی پا پیالک ده لنبی پا چیر نسیگی ده هما لبوتی جور چن لململ ها شراب چزما ده کک چختن خوهیگی کک لگ مسک شو ده ساقی پا ده خبرو ساقی بیا ده چه ویلو زده پیدا کر ویل ده دوبی پتاو دو او لوڑو شپو که هومایی ساقی زلمیان پا غرو رغو که ده هما شیره لگلو چخ باسی ده ساقی زلمه و پیغل معشوقی دی لبامونو نه اسمان تا پا سلام وی عاشقانو تا پا مینه پیغام لیگی ده سپوگمه ده راختو شیبو تا وای پا خوگو مهینو جبو دا بدلی سپوگمه یا کرنگ و هرا خیجه سپوگمه یا کرنگ و هرا خیجه یارم ده گلو لو کوی گوتی ری بینه ده ساکانو نجون مست لخربازه پا خایست لکه کوتره پا خوی بازه یو ناچا پا ککو سشو او را نیخشو پر ساقی سترگ تند کلی را برگی ما تا مستای خکولا ده کلو خزو تو پوهیگی چه مزرد دک ده لکرکی تا ساقی لهو ما سر ده کار ده ستای چه چرا تستای پرده انجونه کدی بیاوه خوله لړلی په اپلتو نو لسروس کروتو دکه با ده خوله کرم ده خپل مرگ تور شیبی با در پزرکم ساقی غلی شو پا خوله لاس کر پوری کک بیا دوب شو ده فکرونو پا چپو کی
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو